ازادي راديو نیم ساعت پښتو خبري مجلې ته شرغلاست د ماشام شپږ بجې سوې زه ملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته خبريږي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ډیر ژر به د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي د چین د بهرنیو چارو وزارت له افغان حکومت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د شکیدلو غوښتنه کړې ده ګڼ شمیر نور مطالب لرو خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه له فرشتي جلال زی څخه اورو
اوریدونکو سلام په مقرې د دې ساعت مهمو خبرونو سرخطه د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی مشر د چین له حکومت غوښتنه کړې چې پر پاکستان فشار راولي او له خپل نفوذه دکار واخلي د افغانستان معارف وزارت وایي په دې هېواد کې د شپږو او اوو سو ترمنځ ښوونځي د امنیت د خرابوالي له امله تړل شوي دي او د روسیې او ترکیې حکومتونه ویلي چې په سوریه کې د جګړې د پای ته رسولو پر اړتیا یې موافقه کړې ده پوره خبر نو واوري د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د اصلاحاتو او د کمیسیون د تشکیلاتو د بشپړېدو لپاره یې کار پیل کړ د دې کمیسیون کمشنر نن ازادي راډیو ته وویل چې د کمیسیون د تشکیل له پوره کېدو وروسته به د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د محل ویش په اړه هم پریکړه وکړي ولسمشر غنی د انتخاباتي کمیسیون لپاره د نوو کمشنرانو تر معرفي کولو وروسته له هغوی غوښتنه وکړه چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره د تیاری ونیسي د چین د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د شکیدو غوښتنه کړې ده د چین د بهرنیو چارو وزارت مرستیال نن په کابل کې د افغانستان د ملي وحدت حکومت له اجرایی مشر عبدالله سره کتلی دي د شاغلی عبدالله یو ویندوی نن ازادي راډیو ته وویل چې عبدالله له چینایي پلاوي غوښتنه کړې ده چې له خپل نفوذه د کار وخلي او پر پاکستان د فشار راولي څو د تروریزم په وړاندې مبارزه کې له افغانستان سره صادقانه همکاري وکړي په دې اړه وروسته په خبرونه کې بشپړ رپورټ اوریدلی سي او د افغانستان د معرف وزارت نن وویل چې په دې هیواد کې د شپږو او اوو سو ترمنځ ښوونځي د امنیت د خرابوالي له امله بند سوي دي د پوهنې وزارت د نشراتو مسؤول کبیر حقمل نن ازادي راډیو ته وویل چې د امنیت د خرابوالي له امله د تړل شویو ښوونځیو شمیر هغومره نه دی لکه څومره چې مخکې په نړیوالو خبري رسنیو کې ویل شوي وو
در میان از این مکاتب حدود 600 مکتب مکاتبی هستند که از سالهای دور و دراز مسدود باقی ماندن و به تعداد حدوداً 24 مکتب دیگر در ولایت ننگرهار از دو سال به این طرف به این تعداد افزوده شده بنابراین رقم دقیق مکاتبی که برای فعلا مسدود هستند
شغلی حقمل ویل د شپش سو شوندی هغه دی چې ډیر مودې راځي تړلې دی او پورستوي کې په ننګرهار کې څلورش شوندی تازه د امنیت د خرابوالي له امله بند سوي دي نو د دې پروسس ویل کېدلی سي چې په ټول افغانستان کې د هغو ښوونځیو شمیر د شپږو او اوو سو ترمنځ دی چې د امنیت د خرابوالي له امله تړل سوي دي مخکې د افغانستان د پوهنې وزارت ویندوی مجیب مهرداد نړیوالو خبري رسنیو ته ویلي و چې د امنیت د خرابوالي له امله په افغانستان کې د هغو ښوونځیو شمیر دوه برابره زیات سوی دی چې ترلسوی دی په افغانستان کې د رویټرز خبري اژانس په حواله 3.5 میلیونه کوچنیان چې پیاویا 15% انجونې دي د ښوونځیو د نشټوالي د ښوونکو د نشټوالي او د درسي موادو د کموالي له امله له تعلیمه بې برخه پاتې دي د روسیا او ترکیه حکومتونو نن وویل چې په سوریه کې د جګړې د پای ته رسولو پر اړتیا یې پریکړه کړې خو لا هم د دې بحران په اړه ژور اختلاف لري د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو نن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره ګډه خبري غونډه درلوده او هلته یې وویل چې په سوریه او په ځانګړي ډول په حلب کې باید اوربند ټینګ سي چاوشوغلو زیاته کړه چې حکومت یې له مسکو سره په عمومي ډول موافق دی چې باید په سوریه کې اوربند سي بشري مرستې ورواستول سي او سیاسي انتقال ته زمینه برابره سي خو ټینګار یې کړی چې د بشار الاسد د برخلیک په اړه د انقرې دریځ لا نه دی بدل سوی د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین وایي چې هیواد باید د خپلو ګټو لپاره ودرېږي خو د دې نیت نه لري چې له نورو هیوادونو سره په لانجه کې ښکېل سي پوتین نن د خپل پارلمان دواړو خونو او حکومت ته په کلنۍ وینا کې څرګنده کړه چې روسیه په دښمنانو پسې نه ګرځي بلکې دوستان لټوي پوتین وایي د روسیې وګړي سره متحد او پر وطن پرستانه احساس راغونډ سوي دي، خو د ژوند د ټولو اړخونو په اړه خوشحاله نه دي. په دې کې شک نسته چې خلک له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي، خو په دلایلو یې هم خبر دي. موږ او تاسو باید د روسیې د ګټې لپاره په دې اړه صادقانه همکاري وکړو، او دا باید زموږ د ملي اتحاد اصلي ټکی وي. پوتین همداراز وویل چې د اداري فساد پر ضد د حکومت مبارزه رښتینې ده او باید په ډېر مسلکي ډول پر مخ ولاړه سي. د پوتین دا وینا د روسیې د اساسي قانون د غوښتنې پر اساس وه. د روسیې اساسي قانون دا د ولسمشر مسؤلیت ګڼي چې په کال کې یو وار پر حکومتي چارو، کورنۍ او بهرني سیاست او د حکومت پر لومړیتوبونو د دې هیواد پارلمان او کابینې ته معلومات وړاندې کړي. د قرغزستان ولسمشر المازبیک اتمبایف نن وویل چې د روسیې پوځ به په راتلونکي کې په قرغزستان کې له خپلو اړو ووځي. اتمبایف په بشکک کې خبري غونډې ته نن څرګنده کړه چې قرغزستان باید پر خپله خاوره د بهرنیو پوځي اړو له شتوالي پرته پر خپلو وسلوالو ځواکونو اعتکاف زده کړي. او د چچن د پارلمان مشر محمد داود وایي چې په دې سیمه کې د موټرو د ټکر له امله چې 8 تنه پکې ووژل شو، ټولو دوکانونو د شرابو له پلورلو ډډه کړې ده. داود نن د چچن په پلازمینه ګروزنی کې د چچن له مشر رمضان قدیروف سره تر کتنې وروسته سیمه ییز چارواکي وویل چې سیمه ییز چارواکي د الکولو پر خرڅولو د بندیز لګولو پلان نه لري. د یکشنبې په ورځ د شتلژ وطنه چې 8 تنه چې 2 نجونې هم پکې وې، ګروزنی ته نږدې د موټرو د ټکر له امله مړه شوه. ویل کېږي چې د موټر چلوونکي شراب څښلي وو.
دا خبرونه پر ازادي رادیو ډاټ کام اوریدلای او لوستلای سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ډیر ژر به د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي.
ان شاء الله موږ به ډیر ژر هیوادوالو ته یو نیک زیری ولرخابات په ژر راتلونکي کې ترسره شي.
د چین د بهرنیو چارو وزارت مرستیال له افغان حکومت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د شکیدلو غوښتنه کړې ده. له هغه افغاني میرمنې سره مهم خبرې کړي چې د الوتکو تخنیکي انجینر و، خو اوس مهال د بیوزلۍ ورځ شپې سبا کوي.
پیلوټ او انجینر دا څه پیسې ټولوي په دکانو ګرځي، خیرات ټولوي.
د جګړې پر مهال خبریالان څه ډول کولای سي په ښه توګه د کوچنیانو ستونزې راپور کړي؟ په دې اړه په خوست کې ورکشاپ وسو.
د دې ورکشاپ یوازنی هدف او وسلوالو نښتو کې د ماشومانو سره د ژورنالستانو هغه لومړنۍ مرستې وي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د امریکا له منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره په تلیفوني خبرې کړې چې په اړه یې جزئیات په همدې خبرونه کې وړاندې کیږي. د دغه او نورو مهمو موضوعاتو اورېدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ډیر ژر به د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د دغه کمیسیون ویاند ګلاجان او عبدالبدی سیاد نن ازادي رادیو ته وویل چې دوی د حوزو ارزول پیل کړي او ډیر ژر به د انتخاباتو د کمیسیون د دارالانشا لپاره هم یو کس ولسمشر ته ورپیژني. خو د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي ستونزمنه به وي چې په لنډه موده کې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات وسي. نور تفصیل د واصل وصال په راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات هغه څه دي چې افغان حکومت او د انتخاباتو پخوانی خپلواک کمیسیون یوازې نیټې ورته مشخصې کړې، خو په جوړولو کې په وار وار پاتې راغلل. اوس د افغانستان د انتخاباتو نوی خپلواک کمیسیون چې د اصلاحاتو په ترڅ کې په کار پیل کړی، یو وار بیا په نږدې راتلونکي کې د یادو انتخاباتو د جوړولو خبره کوي. د دغه کمیسیون ویان ګلاجان عبدالبدی سیاد د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی خپل لومړیتوبونه مشخص کړي او ډیر ژر به د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د جوړېدو په برخه کې هیوادوالو ته زیری ولري.
ان شاء الله موږ به ډیر ژر هیوادوالو ته یو نیک زیری ولر خبرات په ژر راتلونکي کې ترسره شي. په دومره چوبونه کې د حوزو بازنګری چې باید بیا تعین شي او همدار تم ته دی هلته د کاندیدانو د لیستونو برابرول په هر حوزه کې همدارنګه د کمیسیون د دارالانشا لپاره انشاءالله هغه بس به موږ اعلانوو چې د هغې لپاره وړ او لایق کسانو لیست برابر کړو.
خغله سیاد وای دوی هڅه کوي تر څو په هیات کې د شفاف انتخابات لپاره یو ځانګړی میکانیزم جوړ کړي او له دې لارې د انتخاباتو په برخه کې د خلکو له لاسه ورکړې اعتماد بیرته خپل کړي. ټاکل شوی و چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د 1994 کال په پسرلی کې شوی وای، خو په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو د نه عملي کېدو په خاطر لا هم دغه انتخابات نه دي شوي. د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره له نویو کمیشنرانو څخه د غوراوي د کمیټې لخوا تر یو لړ مراحل وروسته د یو لس په ترڅ کې ولسمشر ته وپیژندل شو. ولسمشر و تنه د انتخاباتو او 15 تنه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لپاره انتخاب کړل. نویو کمیشنرانو تیر اونۍ د ولسمشر په وړاندې د لوړې مراسم ترسره کړل. په ورته وخت کې د افغانستان ملي شورا هم په دې ټینګار کوي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې دي ژر تر ژره ترسره شي. خو د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا رئیس محمد نعیم ایوب زاده د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ستونزمنه به وي چې په لنډه موده کې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات ترسره شي. په نږدې راتلونکي کې به ستونزمنه وي چې د انتخاباتو لپاره د نیټه مشخصه شي. د یو تخنیکي نهاد په توګه زموږ غوښتنه دا ده چې لومړی د یو امنیتي ارزونه ترسره شي، په دغه بنسټ کې دننه دی په اساسي کارونو تمرکز وشي تر څو دوی ډاډه شي چې کومه نیټه دوی ټاکي هغه یو واقعي نیټه ده. خاغلی ایوب زاده ویل که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غړي د مهالویش سره سم خپل کارونه پر مخ یوسي، نو کولی شي چې د انتخاباتو لپاره شاوخوا درې میاشتې وروسته یوه نیټه مشخصه کړي. خو دا ټینګار کوي چې په دې برخه کې د نړیوالو بنسټونو ادارو مرستې ډېرې مهمې دي چې باید ترسره شي.
د ازادي رادیو پښتو خبری مجله اوري. د چین د بهرنیو چارو وزارت مرستیال له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدلو غوښتنه کړې ده. د اجرایي ریاست ویاند نن ازادي رادیو ته ویل ښاغلی عبدالله د چین د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال په ځواب کې له چین څخه غوښتي چې پر پاکستان د خپل نفوذ څخه په ګټه اخیستنې سره له هغه هیواد وغواړي چې د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې صادقانه همکاري وکړي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمیر کارپوهان وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدلو په اړه د چین دغه غوښتنه د پاکستان په اشاره مطرح شوې ده. په دې اړه د عباد الله هنانزي راپور اورو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو تر ترنګلتیا وروسته چین غواړي د دغه اړیکو د ښه کېدلو لپاره منځګړیتوب وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د پنځشنبې پر ورځ د حکومت له اجرایي رئیس سره په لیدنه کې غوښتي چې افغانستان له پاکستان سره اړیکې ښې کړي. د اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې دغه چینی چارواکي ویلي چې پاکستان هم لیواله دی چې له افغانستان سره خپل اړیکې ښې کړي.
چینی لوری د دې غوښتونکی و چې دواړه هیوادونه د چین د ملګرو په توګه باید په خپل منځ کې ښې اړیکې ولري او ټینګار یې وکړ چې پاکستان لیوالتیا ښودلې هغه د اوسپنې پټلۍ چې له پاکستان نه راځي د افغانستان په لورې وغځېږي، هغه سړکونه چې کویټه له قندهار سره او همداراز هغه سړکونه چې تورخم له جلال آباد سره نښلوي چې د چین د یوې لارې او ستراتیژیک کمربند رول ولوبوي.
خغلی رحیمی ویل د افغان حکومت اجرایي رئیس په ځواب کې ترې غوښتي چې له خپل نفوذ څخه په استفادې له پاکستان وغواړي چې د توریزم پر وړاندې په مبارزه کې صادقانه همکاري وکړي. له دې مخکې د چین د بهرنیو چارو وزارت مرستیال کانګ زین یو له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې وړاندیز کړی و چې په سیمه کې د اقتصادي اړیکو د پراختیا په هدف د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ درې اړخیزې ناستې ترسره شي. کابو و میاشت مخکې په کابل کې د لوړپورو چارواکو د ساتونکو پر ریاست، د افغانستان پر امریکایي پوهنتون او تر یو شمېر نورو تروریستي حملو وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خړې پړې شوې. افغان چارواکو ویلي چې د افغانستان پر وړاندې تروریستي حملې په پاکستان کې طرح او پلان کیږي. د پاکستان په منځګړیتوب د سولې مذاکرات یې ودرول او له هغه هیواد سره یې سوداګریزې اړیکې هم راکمې کړې. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو کارپو طاهر هاشمی وایي پاکستان د هڅې د دې لپاره کوي چې د نړیوالو له فشارونو او انزوا څخه خلاص شي. هغه وویل پاکستان د دې لپاره چې یو ځل بیا د افغانستان په سیاسي او اقتصادي موضوعاتو کې ښکیل شي له چین نه یې غوښتي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو غوښتونکی شي.
فکر کوم چې دا کار د پاکستان په نوښت شوی او له چین سره یې اړیکې نیولې، نو ځکه د ځان او چین د اقتصادي ګټې لپاره زمینه برابروي څو بیا افغانستان ته لاره عمومي او له اقتصادي پلوه پام جلب کړي او پاکستان هم خپلې اقتصادي اړیکې نوې کړې وي او هم د افغانستان مسایلو ته ورګډ شي چې له یوې مودې نه ترې لرې دی.
ده روج هم یک جای پای داشته باشه.
چین داسې مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د خکیدلو غوښتنه کړې چې ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبه پر ورځ د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره په کتنه کې ویلي چې افغانستان نور د توریستي حملو حوصله نه لري. د جمهوری ریاست د وایان یو مرستیال پرته لدی چې د پاکستان نوم واخلي ازادي راډیو ته ویلي که هر هیواد د افغانستان پر ضد د توریزم ملاتړ ته دوام ورکړي دغه هیواد به یې پر وړاندې د نورو لارو سربیره پر نظامي لارې هم غور وکړي.
د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي شپاړه سفرزینی کمپاین د نومبر له 15 د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل شوی. د دسمبر تر لسمې پورې په دې کمپاین کې له آزادي راډیو سره اوسئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په داسې حال کې چې د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره په سیمه ایزو ادارو کې د ښځو د رول په زیاتېدو ټینګار کوي، لا هم په یو شمیر ولایتونو او ولسوالیو کې ناامني د ښځینه لوړپوړو مامورینو د فعالیتونو په وړاندې لوی خنډ دی. د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسواله سایره شکیب سادات وایي چې دوی د سیمې د پراختیا لپاره ګڼې پروژې پلان کړي خو د ناامنیو له امله نه دي توانېدلې چې په لازمه توګه یې پلي کړي. خو د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره بیا وایي چې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره امنیتي ارګانونو هڅې تیزې کړي او تمه ده چې په ټولو ولسوالیو کې د ښځو لپاره د کار کولو اسانتیاوې زیاتې سي. نور حال د خان محمد سیند په دغه راپور کې اورو.
په افغانستان کې د نامنوی لامل د ولایتونو ولسوالیو په کچه خزینه مدیریت کمرنګ دی. د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسواله سایره شکیب سادات د دایکوندی لوالی معصومه مرادی وروسته د ولایتونو په کچه د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې لوړپوړې خزینه ماموره هم نامنی د دوی د کارونو پر وړاندې عمده ستونزه یادوي. مرمن شکیب سادات د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی د سیمې د پراختیا لپاره ګڼې پروژې پلان کړي خو د نامنیو له امله نه دي توانېدلي چې په لازمه توګه یې پلي کړي.
مشکل مسائل امنیتی هست که ما در بخش های امنیتی
داوی زمونگ ستونزه امنیتی مسائل دی. په امنیتی برخه کې ستونزې لرو خو له نیکه مرغه د جوزجان ولایت مشرتابه له موږ سره مرسته کوي. موږ ورته خپلې ستونزې وایو او هغه را سره مرسته کوي.
بر ما کمک میکنن.
نامنی د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او ولسوالیو کې د لوړپوړو خزینه چارواکو ترڅنګ نور هغه مېرمنې هم ګواښي چې په ټیټو دولتي پوستونو کې کار کوي چې کله ناکله د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي راپورونه هم خپاره شوي دي. که څه هم وس محل په ولایتونو او ولسوالیو کې د خزینه چارواکو موجودیت کم دی خو د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې په وروستیو کلونو کې د ښځو ظرفیتونه لوړ شوي او هڅې روانې دي چې په سیمه ایزو ارګانونو کې د خزینه کارکوونکو شمیر زیات شي. د دې ادارې ویاندې منیره یوسفزاده د پنځشنبه په ورځ د دغه ادارې د فعالیتونو د یو کلن راپور د تشریح کولو پر مهال په یوې ناسته کې وویل وس مهال د سیمه ایزو ادارو په تشکیلاتو کې د ښځو ونډه 14% ده چې زیاتولو ته تدابیر نیول شوي دي. یوسفزاده دا هم وویل چې په سیمه ایزو دولتي ادارو کې د ښځو د ونډې پر زیاتېدو سربیره سکل په ولایتي شوراګانو کې هم د ښځو د رهبرۍ ونډه زیاته شوې ده.
انتخابات هیئت اداری شورای ولایتی در یک روز همزمان در همه ولایات برگزار شد.
داوای د ولایتی شوراګانو د مشرتابه پلاوی انتخابات په ټولو ولایتونو کې یو ځای تر سره شول. په نتیجه کې 10% ښځې د رهبرۍ کچه ته راغلي. یو ښځه د فراد د ولایتي شورا د رئیس په توګه او په تخار او لوګر ولایتونو کې د ولایتي شوراګانو د مرستیالانو په توګه انتخاب شوی او نور د دې شوراګانو د منشیانو په حیث حضور لري.
په مطابقه به حیث منشی حضور دارن.
د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې ځینې ښځې په ولسوالیو کې د لږو تنخواګانو او ځینې د امنیتي ستونزو له امله نه حاضرېږي چې کار وکړي. دا اداره دا هم وایي چې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره امنیتي ارګانونو هڅې تیزې کړي او تمه ده چې په ټولو ولسوالیو کې د ښځو لپاره د کار کولو اسانتیاوې برابرې شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د د ازادي رادیو پښتو خبري مجله اوري. د افغان ځواکونو یو پخوانی تخنیکی انجینر بیوزلی لاس ګرځولو ته اړه کړې ده. د شرمیلا په نوم د الوتکو دغه تخنیکی انجینر چې په مسکو، ترکیه او نوې ډیلی کې فني زده کړې کړي، اوس په کندهار کې د ژوند سختې ورځې تیروي. صادق رښتینی د دغه پخوانی انجینر کور ته ورغلی او دا راپور یې راستولی.
شرمیلا د کندهار ښار ختیځ ته په زړو بلاکونو کې په یوه کوچني او تاریک کور کې د خپل مایوب خاوند سره ژوند کوي. د افغان کواو دغه پخوانی انجینری چې په هوایي پروازونو کې برخه اخیستې، په مسکو، ترکیه او نوې ډیلی کې فني زده کړې کړي، خو اوس خلکو ته د فقر لاس غځوي او یوه نیمه ګوله ډوډۍ پیدا کوي.
پیلوټ او انجینر دغه څه پیسې ټولوي په دکانو ګرځي، خیرات ټولوي.
شرمیلا وایي د بګرام، کابل او کندهار په هوایي ډګرونو کې دندې ترسره کړي، خو اوس د دولت او خلکو له پامه غورځېدلې او په خورا سختۍ کې ژوند کوي. شرمیلا وایي اوس یوازې یوه واده سوې لور لري او دوه زامنې چې کلونه مخکې په پاکستان کې نیول سوي وه، د روان کال په سپتمبر میاشت کې دغه هیواد د پوځ لخوا اعدام شول.
د دېرش کاله ما او مېړه مې ټک ټک شو، خدمت مو ورته کولو، انسانانو ته مې کړلو، خلکو ته مې کړلو، حکومت ته مې کړلو، چې د پښو ولوېدو وویشتو او مریضان شو، وشړلو وشړلو حکومت. حکومت دغه ما سره دغسې هغه وکړو چې ما ولګي هندوستان ته، هلته تداوی راباندې وکړي، تداوی راباندې وکړي، په ما یې وکړي، په سړي مې وکړي، بېرته زه خپله وزې پتا زرېږم. نشته دغه اسفال روپۍ به زه په دا به زه څه وکړم، په دا به زه څه وکړم.
د شرمیلا خاوند عبدالمالک هم یو پخوانی نظامی دی، هغه اوس په پښو مایوب او لړېدای نسی. عبدالمالک وایي د ترکیې د حکومت په دوران کې په مسکو کې تر پوځي زده کړو وروسته لومړی استخباراتي ماموریت په پاکستان کې پیل کړ، چې وروسته هلته ونیول شو او د اتلو سکولونو بند او شکنجو وروسته آزاد. خو د هرکلی ته راغلي دوه زامن یې د دغه هیواد د استخبارات لخوا ونیول شول.
داسې حال باندې کړی دوی دا ویل دا دوی ځان اچولی دي، که نه په ولو په بلو کې موږ ځان اچولی دی، دوی په ویلو کې داسې کړی یم کوزي چې وه د عدالت د سید اعظم نواز شریف چې کېناسته دو په دوره کې د انتقالي حکومت کې دی سید اعظم و پوهشوې دی سید اعظم و هغه دغه کوسو دا نو بیا هغو چې هغه کله مستې د پخپله باندې سرټیفیکیټ په کورټ عدالت کې مې پیشي کې خلاستې، هلته هغو قاضي وویل چې دا اوس سم دی، زه خو نه یم خبر، خو خلکو ما ته وویل و قاضي ورته وویل چې دا سم دی که څنګه دی.
شرمیلا او عبدالمالک که څه هم په خورا افتخار او خاص غرور سره په وسلوال پوځ کې هیواد ته د خدمت خاطرې بیانوي، خو د دوی ناتوان اقتصاد دوی مجبور کړي چې د یوې ګولې ډوډۍ پیدا کولو لپاره په ښار او کوڅو کې خلکو ته د فقر لاس وغځوي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. و موریدل چې د افغان ځواکونو یو پخوانی تخنیکی انجینر بیوزلی لاس ګرځولو ته اړه کړې ده. د چهارشنبه ورځې ناوخته په خوست کې د بیلابیلو سیمایزو ملي او نړیوالو رسنیو د خبریالانو لپاره هغه دوه ورځنی ورکشاپ چې په وسلوالو نښتو کې د ماشومانو د ساتنې تر عنوان لاندې جوړ سوی و پای ته ورسید. د دغه راپور نور تفصیل نجیب الله الوخیل وړاندې کوي.
په خوست او پکتیا ولایتونو کې د ماشومانو د محافظت او عملکرنې شبکې همکار غلام مصطفی حیدری چې د ورکشاپ له تبیاکونکو څخه و آزادۍ راډیو ته وویل، په یاد دوه ورځني ورکشاپ کې د خوست څلوېښتو ژورنالیستانو او د رسنیو استازو برخه اخیستې وه. د غلام مصطفی حیدری په وینا په دې ورکشاپ کې خبریالانو زده کړه چې څرنګه د وسلوالو شخړو پر مهال د ماشومانو غږ او ستونزې راپورټ کړي او دوی دا مهارت ولري چې په سختو شرایطو کې هم ماشومان د معلوماتو ورکولو ته وهڅول شي.
د دې ورکشاپ یوازینی هدف په وسلوالو نښتو کې د ماشومانو سره د ژورنالستانو هغه لومړنۍ مرستې وي چې ژورنالستان په څه ډول سره د جنګي حالاتو کې د ماشومانو غږ، د ماشومانو مشکلات راپور کړي، په څه ډول سره د ماشوم څخه د دوی د ژبې څخه د دوی مشکلات واوریدل شي او د دې مهارت.
په خوست کې د یوې سیمه ییز راډیو خبریال شهزاد الله حمیدی وایي خبریالان کولای شي په جنګي سیمو کې د ماشومانو غږ او ستونزې د مناسبو رپورټونو، انځورونو او مرکو له لارې خپرې کړي او د جګړې ښکېلې خواوې د ماشومانو ژغورنې ته وهڅوي.
په دې حالاتو کې طبیعي ده چې کورنۍ، ماشومان او خلک په دې جنګونو کې ښکېل وي. خبریال یا ژورنالیست کولای شي چې د غږ له لارې، د انځور له لارې چارواکو ته، مسؤلینو ته هغه څه ور یاد کړي چې دوی کولای شي په دې هغې په مراتولو سره د ماشومانو
ژوند تر یو برید وژغوري په جنگي حالاتو کې.
آزاد خبریال اسماعیل حقمل هم په دې نظر دی چې خبریالان کولای شي په جګړه کې ښکېلو خواو ته د خپلو رپورټونو او انځورونو د خپرولو له لارې ځینې عاطفي پیغامونه ولیږدوي.
په دې برخه کې ژورنالیستان کولای شي چې ډېر ښه عامه پوهاوی وکړي، هغه وسلوالې خواوې چې په دې جګړو کې ښکېل دي هغې ته هم داسې یو انځور ورکړلی شي چې دوی ترحم وکړي په دې ماشومانو باندې، یعنی خپل ماشومان دوی ته انځور کړي که دا ماشومان د دوی وایي چې په د جنګ کې ضایع کېږي یا په جنګ کې تلفات ورته اوړي د دوی برداشت به څه و.
د ورکشاپ یو تن ترینر امیر بهیر یاد پروګرام د خبریالانو لپاره په ګټه وباله. وی غوښتل چې د ماشومانو د مسایلو په شان خبریالانو ته دې په ورته توګه په نورو موضوعګانو هم روزنیز ورکشاپونه جوړ شي.
ګډونوالو ډېره اعظمي استفاده وکړه د دې ورکشاپ نه او ټولو خپل نظریات وړاندې کړل، او موږ هم د سپن مؤسسې نه دا خواهش وکړو چې په راتلونکي کې د لومړنیو روغتیایي اسانتیاو لپاره د ژورنالیستانو لپاره یو ورکشاپ جوړ کړي ترڅو د جګړې سیمې ته ځي له هغو نه سمه استفاده وکړي.
دی آدمانی ورده د بشری حقونو د سارن نړیوال سازمان ویری په افغانستان کې له 2013 زیږدیز کال راهیسې د جګړې له امله د ماشومان و تلفات زیاتېدو په حال کې دي. د رپورټ په حواله په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د نښتو له زیاتېدو او ډېر روسي مت د جګړې له پراختیا سره سږ کال ډېر کوچنیان مړه او ټپیان شوي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آزادی رادیو پښتو خبری مجله اوري. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د امریکا له منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره په تلیفون خبرې کړې دي. ټرمپ چې ټاکل شوی د جنوري په 6مه د ولسمشر په توګه لوړ وکړي له هند سره تجارتي اړیکې لري. رویټرز خبری آژانس څرګندوي چې د غوروابطو ته پاکستان اندېښمن دی او فکر کوي چې امریکا ولسمشر شایي هند ته پاملرنه زیاته کړي. د دواړو مشرانو د تلیفوني مکالمې د جزئیاتو تفصیل له احمد شیبر څخه اورو.
د پاکستان د صدر اعظم له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر وړاندیز کړی دی چې د پاکستان د ستونزو په هواري کې به مرسته وکړي. د خبر پاڼې له مخې ټرمپ ته نواز شریف ستاینه هم کړې ده او ویلي دي چې شریف غوره کس دی. اسلام آباد او واشنگتن چې تاریخي اړیکې لري په روسیو کلونو کې د دې پر سر روابط خړ پړ شوي دي چې امریکا پر پاکستان تور پورې کړی دی چې ترهګرو ته په خپله خاوره کې پناه ورکوي. دغه اړیکې وروسته تر هغه نورې پسې سړې شوې چې د می په میاشت کې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د پاکستان د خاورې دننه ووژل شو. په روسیو کې کانګرس پر پاکستان یو شمېر مرستې هم د دې لپاره بندې کړې چې د کانګرس په وینا دغه هیواد د افغان طالبانو پر ضد په خپله خاوره کې هڅې نه کوي. پاکستان تل دا تورونه رد کړي دي چې ترهګرو ته په خپله خاوره کې پناه ورکوي. د پاکستان د صدر اعظم دفتر د چهارشنبې په ورځ ناوخته وویل چې نواز شریف ټرمپ ته په انتخاباتو کې د هغه د بریالیتوب د مبارکۍ لپاره زنګ ووهه. د ټرمپ ټیم هم د دې خبرو تایید وکړ او یو کوچنی بیان یې خپور کړ. د نواز شریف دفتر په بیان کې راغلی دی چې منتخب ولسمشر ټرمپ ویلی دی چې صدر اعظم نواز شریف د ښه شهرت خاوند دی، ډېر غوره کس دی او ښه کارونه کوي چې په هره برخه کې محسوس دي. د پاکستان د صدر اعظم د دفتر په بیان کې د ټرمپ په وینا ده هم ویل شوی دی چې د ژمنه کړې ده چې د پاکستان د مهمو ستونزو په هوارولو کې به مرسته کوي او دا د ته ویاړ دی چې په خپله لاس په کار شي. د پاکستان د صدر اعظم دفتر د دغو ستونزو یادونه نه ده کړې چې ټرمپ یې د هوارولو ژمنه کړې ده، او دا هم په بیان کې نه ده روښانه شوي چې څه شی دری باعث شوي دي چې ټرمپ د نواز شریف ستاینه کړې ده او اغېزمن شوی دی. د پاکستان په وینا په دې ټلیفوني مکالمه کې ټرمپ صدر اعظم نواز شریف ته ویلي دي چې تر څو چې د جنوري په 6مه په رسمي ډول د امریکا د جمهوري ریاست کارونه پیلوي دی کولی شي چې هر وخت وغواړي هغه ته زنګ ووهي. بل لور ته د ټرمپ د دفتر په بیان کې د دې ټلیفوني مکالمې په اړه ویل شوي دي چې په دې اړه ګټورې خبرې وشوې چې څرنګه په راتلونکي کې امریکا او پاکستان پیاوړي کاري روابط لرلی شي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. وړاندې اورو چې ملګرو ملتونو د هلپ په لویدیځ کې د 1.5 لک کسانو لپاره خوراکي مواد برابر کړي دي، خو اوس هم هغو 2 لک کسانو ته نه سي رسېدلی چې په دغه ښار کې محاصره دي. د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن ډیمستورا د پنجشنبې په ورځ وویل چې د بې ځایه سویو کسانو شمیر 4 لک ته رسېدلی دی چې اوس له هغو څخه شاوخوا 150 کسانو ته بشري مرستې رسول کېږي. رویټرز خبری آژانس د ډیمستورا د بشري برخې سلاکار جان ایجی لند له خولې لیکلي په محاصره سوې برخه کې خلک د خوراک له کمښت سره مخامخ دي او د روغتونو په زیرخانو کې پرته له انستیزي عملیات کېږي. سوریه او روسیه دواړو د ملګرو ملتونو غوښتنه رد کړي چې جګړې د یو څه مودې لپاره ودروي چې شاوخوا 400 ناروغان او ټپیان راوایستل سي چې درملنې ته اړتیا لري. د پنجشنبه په ورځ ترکیه او روسیه د جګړې په درولو او حلب ته د بشري مرستو په اړتیا توافق وکړ، خو د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې اوس هم د دوی ترمنځ په دې اړه اختلافات شته. د ازادي راډیو د پښتو خبري مجلې پای ته رسیدلی یو. د دری خبري مجلې اوریدو ته زما له همکار جکفر احمدی سره اوسی. سلام احمدی صاحب.
سلام به شما، تشکر ملانه جان. سلام. 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 108.5 خوش آمدید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید به زودی تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را اعلام میکند. یک مقام ارشد وزارت خارجه چین روی بهبود یافتن روابط کابل و اسلام آباد تاکید ورزیده. پس از خبرهای مهم در مورد اینها به شما بیشتر خواهیم گفت. حالا تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با همکارم زرغونه منگل.
رئیس جمهور افغانستان امروز در مراسم به خاک سپاری جنرال محی‌الدین غوری شرکت کرد. رئیس اجرایی افغانستان از چین خواسته است تا از نفوذش بالای پاکستان در امر مبارزه صادقانه علیه تروریسم استفاده کند و روسیه و ترکیه می گویند در مورد ضرورت آتش بس در جنگ سوریه موافق می باشند ولی اختلافات جدی هم دارند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور غنی در مراسم بخاک سپاری جنرال محی‌الدین غوری، قمندان قول اردوی 207 ظفر در هرات اشتراک کرده و از توجه خاص به خانواده های قربانیان این رویداد سخن گفت. آقای غنی ابراز داشت که تلاش دارد تا آمار دقیق همه جان باخته های نیروهای امنیتی و دفاعی را جمع آوری کرده و برای آنان کمک کند. رئیس جمهور همچنان شخصیت آقای غوری را صادق و مبارز در دفاع از وطن خواند. در این مراسم وزرای دفاع و داخله و رئیس امنیت ملی افغانستان، شماری از اعضای کابینه و اعضای شورای ملی شرکت داشتند. جنرال غوری به روز سه‌شنبه هنگام جان داد که هلیکوپتر حاملش در ولایت بادغیس سقوط کرد. رئیس اجرایی افغانستان از چین خواسته است تا از نفوذش بالای پاکستان در امر مبارزه صادقانه در برابر تروریسم استفاده کند. مجیب الرحمن رحیمی، سخنگوی ریاست اجرایی، بر رادیو آزادی گفت که آقای عبدالله در دیدار با کانگ زین یو، معین وزارت خارجه چین، در قصر سپیدار گفته است که نقش چین در مبارزه علیه تروریسم سازنده است.
مذاکرات صلح، نقش چین در بهبود روابط میان افغانستان و پاکستان، اینا از مسائلی بودن که در این بحث نیز مورد تبادل نظر و ارزیابی قرار گرفت.
معین وزارت خارجه چین خواهان بهبود روابط میان افغانستان و پاکستان شده است. مرکز واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان با نشر گزارش میگوید که عدم اراده سیاسی دولت مردان، سهیم بودن ناقضین حقوق بشر در قدرت و نبود اراده جامعه جهانی سبب شده تا عدالت انتقالی در افغانستان عملی نشود. میرحمت جوینده، معاون این مرکز، امروز در نشست به خبرنگاران گفت که عدم تطبیق عدالت قانونی، عدالت انتقالی نگران کننده است.
کسانی که مرتکبین نقض حقوق بشری بودن اینا در قدرت هستند. جالب دیگه، دولت افغانستان هم در این مورد اراده سیاسی وجود نداشتند و سیومی که مهم جامعه جهانی هم یک بازی گرگ و بره را پیش بردن.
خبرهای جهان تا لحظات بعد.
رادیو آزادی.
پاکستان می گوید رئیس جمهور منتخب امریکا دونالد ترامپ در اولین صحبت تلفنی خود با صدر اعظم پاکستان پیشنهاد کمک به این کشور را کرده و نواز شریف را یک شخصیت بزرگ خوانده است. در اعلامیه حکومت پاکستان آمده است که آقای ترامپ دعوت سفر به پاکستان را نیز پذیرفته و گفته است که بسیار علاقمند است که از این کشور استثنایی، محل استثنایی و مردم استثنایی دیدن کند. روسیه و ترکیه می گویند در مورد ضرورت آتش بس در جنگ سوریه موافق می باشند، ولی در مورد این بحران اختلافات نظر عمیق بین آنها وجود دارد. وزیر خارجه ترکیه مولود چاوشاوغلو در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای روسیه سرگی لافروف در شهر ساحلی آلانیا امروز گفت یک آتش بس باید در سوریه حاصل شود. چاوشاوغلو گفت انقره در ساحل ضرورت آتش بس، رسانیدن کمک های بشری و انتقال سیاسی در سوریه با روسیه کاملا موافق است. اما موقف ترکیه در مورد رئیس جمهور سوریه بشار الاسد هیچ تغییر نکرده است. ترکیه شورشیان ضد رژیم بشار الاسد را در سوریه حمایت می کند، در حالی که روسیه از حامیان سرسخت بشار الاسد است. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در سخنرانی سالانه خود به هر دو مجلس پارلمان گفت که کشورش برای حل تمام مشکلات و دشواری‌هایی که با آن روبروست آماده می باشد. پوتین گفت ما یک ملت و متحد می باشیم. رئیس جمهور پوتین مقامات دولتی را تشویق کرد که به جای تصمیم گیری های انفرادی با مردم مشوره کرده و کارهای را به نفع روسیه انجام دهند. رئیس جمهور قرقیزستان الماس بیگ اوتمبایوف می گوید اردوی روسیه باید در آینده قرارگاه در قرقیزستان را ترک کند. در کنفرانس خبری سالانه در بشکک اوتمبایوف امروز گفت قرقیزستان باید به قوای نظامی خود متکی شود بدون حضور قرارگاه های نظامی خارجی در خاک این کشور. پایان اخبار.
تشکر از همکارم زرغونه منگل و از شما هم ممنون که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این مجله خبری، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید به زودی تاریخ برگزاری انتخابات را اعلام میکند، اما ناظران انتخابات میگویند دشوار است.
در این نزدیکی‌ها مشخص نمودن تاریخ انتخابات کار دشوار است.
حکومت چین روی بهبود یافتن روابط کابل و اسلام آباد تاکید ورزیده.
طرف چین خانی بود که دو کشور به عنوان دوستای چین روابطشان بهبود پیدا بکنه.
برگزاری مراسم تشییع جنازه یک قماندان ارشد اردوی ملی در ولایت هرات.
امیدوارم تا شهادت پدرم و شهامت همسنگرانش افزوده و ایشان را در برآورده شدن آرمان پدرم مصمم‌تر ساخته.
امروز اول دسامبر روز جهانی ایدز است. چند واقعه HIV ایدز در افغانستان ثبت شده؟
در مجموع افغانستان 2086 واقع تا امروز ثبت شده و وقتی هم قسمت زیادش از 80% در بین مردا بوده. و
سلام به شما که تازه با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 FM 100.5 پیوسته اید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به زودی تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را اعلام می کند. این موضوع را سخنگوی این کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی شریک ساخت، اما بنیاد انتخابات شفاف و عادلانه این کار را آسان نمی داند. چرا؟ در این گزارش از فرشته ندا بشنوید.
برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها از جمله مسئله جنجال برانگیز است که حکومت افغانستان و اعضای پیشین کمیسیون مستقل انتخابات تنها تاریخ برگزاری آن را اعلام نمودند، اما به خاطر برگزاری این انتخابات اقدام صورت نگرفت. حالا کمیشنران تازه کمیسیون مستقل انتخابات که تازه به کارشان آغاز کردند یک بار دیگر میگویند که به‌زودی خبر تاریخ برگزاری انتخابات اعلام می‌گردد. گلاجان عبدالبدی سیاد سخنگوی این کمیسیون روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما به زودی برای هموطنان ما خبر خوش می دهیم که بسیار زود برگزار می شود. بازنگری حوزه ها، ترتیب کردن لیست کاندیدان و اعلان پست دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات از اولویت های کاری ما است.
قرار بود انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در بهار سال 1394 برگزار گردد، اما به دلیل عدم اصلاحات در نظام انتخاباتی تاکنون انتخابات برگزار نگردیده است. به خاطر اصلاح در نظام انتخاباتی، کمیته گزینش لیست کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخاباتی را به رئیس جمهور سپرد و رئیس جمهور از این میان 7 تن را به کمیسیون مستقل انتخابات و 5 تن را برای کمیسیون شکایت انتخاباتی تعیین نمود. هفته گذشته اعضای کمیسیون‌های مستقل انتخابات و شکایت انتخاباتی از سوی رئیس جمهور معرفی و به کارشان آغاز کردند. از سوی هم محمد نعیم ایوب‌زاده رئیس تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف و عادلانه افغانستان میگوید مشخص شدن تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها کار دشوار است.
دقیقاً در این نزدیکی ها مشخص نمودن تاریخ انتخابات کار دشوار است. با باور ما بینان یک نهاد تکنیکی اولی خواست مایی است که اول یک ازیابی امنیتی صورت بگرد، کارهای اساسی در داخل نهاد بریش تمرکز شد، تاریخ خود مطمئن شد که واقعاً تاریخی که تعیین میشه میتونه واقعی دیانه باشه یا خیر.
آقای ایوب زاده میگوید اگر اعضای کمیسیون مستقل انتخابات مطابق جدول زمانی کارهایشان را پیش ببرند، می توانند ظرف 3 ماه آینده زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را اعلان نمایند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به زودی تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را اعلام می کند. گزارش بود از فرشته ندا، خبرنگار ما در کابل. برگزاری این انتخابات برای شما چقدر مهم است؟ از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم در این مورد به ما پیام بفرستید.
مجله خبری از رادیو آزادی.
معاون وزارت خارجه چین در دیدار با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان خواهان بهبودی روابط میان کابل و اسلام آباد شده است. سخنگوی ریاست اجرایی امروز بر رادیو آزادی گفت که آقای عبدالله در پاسخ از این مقام چین خواست که چین از نفوذش بر پاکستان در مبارزه علیه تروریسم استفاده کند. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
پس از گذشت چندین ماه از تیرگی روابط افغانستان و پاکستان، چین می خواهد برای بهبودی این روابط پادرمیانی کند. معاون وزارت خارجه چین روز پنجشنبه در دیدارش با رئیس اجرایی حکومت از وی خواسته است تا افغانستان روابطش را با پاکستان بهبود ببخشد. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی بر رادیو آزادی گفت این مقام چینایی گفته که پاکستان نیز علاقه‌مندی دارد تا روابطش را با افغانستان بهتر بسازد.
خانی بود که دو کشور به عنوان دوستای چین روابطشان بهبود پیدا بکنه و تاکید داشتن که طرف پاکستانی علاقمندی نشان داده که خط ریلی که از طرف پاکستان میاد به طرف افغانستان امتداد پیدا بکنه، سرک هایی که کویتر به قندهار وصل میکنه و همچنان سرک جلال آباد کابل و پشاور هم بتونه یک نقش موثرتری در برنامه استراتژیک یک راه و یک کمربند چین ایفا بکنه.
آقای رحیمی گفت رئیس اجرایی حکومت افغانستان در پاسخ از وی خواسته که چین از نفوذش بر پاکستان در امر مبارزه صادقانه در برابر تروریسم استفاده کند. پیش از این گانگ زینیو معاون وزارت خارجه چین در دیدار با رئیس جمهور محمد اشرف غنی پیشنهاد برگزاری نشست مشترک میان افغانستان، پاکستان و چین را برای توسعه روابط اقتصادی در منطقه مطرح کرده است. حدود 7 ماه قبل پس از حمله مرگبار بر ریاست رجال برجسته در کابل، حمله بر پوهنتون آمریکایی افغانستان و برخی دیگر از حملات تروریستی در این کشور، روابط میان افغانستان و پاکستان تیره شد. مقام های افغان گفتند که حملات تروریستی بر ضد افغانستان در پاکستان طرح‌ریزی می شود. مذاکرات صلح به میانجیگری پاکستان را متوقف و روابط تجارتی با آن کشور را کاهش دادند. از سوی هم طاهر هاشمی آگاه مسائل روابط بین المللی می گوید پاکستان برای اینکه از فشارها و انزوای بین المللی خارج شود تلاش می کند. وی گفت پاکستان به خاطر اینکه یک بار دیگر در مسائل اقتصادی و سیاسی افغانستان خود را دخیل بسازد از چین خواسته تا خواهان بهبودی روابط میان دو کشور شود.
فکر می کنم که به اساس ابتکار پاکستان یک شده باشه که با چین تماس های گرفته باشه و بنابر منفعت اقتصادی خود و منفعت چین زمینه را مساعد ساخته که در افغانستان باز یک راه داشته باشد از لحاظ اقتصادی توجه را جلب کنه که پاکستان هم روابط اقتصادی خود را تازه بسازد و هم مسئله که افغانستان که از یک مدت به این طرف بیرون مانده در روی هم یک جای پای داشته باشد.
چین در حال خواست بهبودی روابط میان افغانستان و پاکستان را مطرح کرده که رئیس جمهور غنی به روز چهارشنبه در دیدار با سرپرست نمایندگی آمریکا برای افغانستان و پاکستان گفته که افغانستان دیگر حوصله حملات تروریستی را ندارد. یک معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی بدون آن که از پاکستان نام ببرد به رادیو آزادی گفت اگر هر کشور به حمایتش از شورشیان در افغانستان ادامه دهد هر گزینه به شمول گزینه نظامی مورد بررسی حکومت این کشور قرار دارد.
مراسم تشییع جنازه محی‌الدین غوری قماندان قلعه اردوی 207 ظفر امروز در هرات برگزار شد. رئیس جمهور غنی در کنار مقام‌های ارشد حکومت جنازه آقای غوری را بر شانه خود حمل کرد. جنرال غوری به روز سه‌شنبه پس از سقوط طیاره حاملش در ولایت بادغیس جان داد. شاپور صابر از ولایت هرات گزارش می‌دهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نماز جنازه جنرال محی‌الدین غوری قماندان قل اردوی 207 ظفر و عبدالواسع بارکزی یک از افسران اردوی ملی را در مقر قل اردوی 207 ظفر در غرب افغانستان ادا نمود. رئیس جمهور غنی قبل از ادای نماز جنازه در سخنان جنرال محی‌الدین غوری را یک از جنرالان مورد اطمینان خود معرفی کرد.
مورد اطمینان اعتماد ما بودند چون فردی که هیچ بار در تحمیل و تجزیه اوزان در نه مبالغه نمیکرد از اینا شهادت از اینا یک جای عظیم برای قوای امنیتی و دفاعی افغانستان است، برای تمام مردم افغانستان است. ما هم برم باستن تسلیت میکنم و اولاد ازیم اولاد ماست.
رئیس جمهور افغانستان فرمان را بخاطر ارتقای رتبه این دو تن صادر کرد. به اساس این فرمان رتبه آقای غوری از تورن جنرال به دگر جنرال و رتبه آقای بارکزی از جگرن به دگرمن ارتقا یافت. دکتر امید فرزند ارشد جنرال محی‌الدین غوری ابراز امیدواری کرد که این حادثه سبب شود تا نیروهای امنیتی با انگیزه بیشتر در برابر دشمنان مردم افغانستان برزمند.
امیدوارم تا شهادت پدرم با شهامت همسنگرانش افزوده و ایشان را در برآورده شدن آرمان پدرم که همانا یک آرمان ملی است مصممتر ساخته و براهش ادامه دهند.
از سوی هم تاج محمد جاهد وزیر داخله افغانستان میگوید با نبود جنرال غوری هم نیروهای امنیتی در برابر مخالفان مسلح دولت خواهند ایستاد و نخواهند گذاشت تا آنان به اهدافشان دست یابند.
و این را دشمنان مردم افغانستان بدانند که با شهید شدن همچه قهرمان ها و همچه فرزندان رشیدی کشور و هیچ وقت دشمنان افغانستان و این توان را نخواهد پیدا کردند که با پیروزی به او اهدافی را که دارند و نائل آیند.
جنرال محی‌الدین غوری همراه با عبدالواسع یک از افسران اردوی ملی روز سه‌شنبه به سر سقوط طیاره هلیکوپتر در منطقه موریچاق ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس کشته شدند.
شاپور صابر گزارش می‌داد. این گزارش را در صفحه اینترنت ما هم خوانده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. معاون دوم ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید که افغانستان در بخش مبارزه فکری علیه داعش ضعیف است. محمد محقق امروز در یک نشست در کابل گفت که داعش از راه مقاومت فکری جهان اسلام را به چالش کشیده. نصرت پارسا در این گزارش بیشتر میگوید.
محمد محقق معاون دوم رئیس اجرایی که در جمعی از محصرین یک پانتون خصوصی در کابل سخنرانی میکرد، اظهار داشت که داعش برای تقویت مقاومت فکریش میخواهد از طریق پانتونها و مدارس نفوذش را در میان مردم بیشتر سازد. آقای محقق میافزاید در بخش مبارزه فکری داعش قویتر است و مردم افغانستان در این راستا خلأ صلاحند. به گفته محقق داعش در حال اعلانه‌گذاری در پانتونها است.
ما در جنگ مقابل از آنها ندروشیم. دولت ما مصمم است می‌جنگد، اما در بود مبارزات فرهنگی و مقاومت فکری ما ضعیف هستیم. اونا میآیند مرتب دانشگاه‌ها را سرمایه‌گذاری می‌کنند، میآیند در دانشگاه‌ها لانه‌گذاری می‌کنند، در مساجد لانه‌گذاری می‌کنند. همگی در مقابلشان خیلی صلاحند. دانشجویان ما فکر نکنند که کسانی که این کارا را می‌کنند اونا بی‌سوادند. نه، اینها با سواد به جنگ ما آمدند، هم در بعد نظامی هم در بعد فکری.
این در حال است که در کمتر از 5 ماه اخیر، یعنی از ماه اسد به این سو، داعش 4 حمله انفجاری را بر شیعیان افغانستان انجام داده است. محمد محقق با بیان این مطلب میگوید در این حملات حدود 170 تن کشته شده و بیش از 600 تن دیگر زخمی شدند. محقق اظهار می‌دارد که یکی از اهداف بزرگ داعش دامن زدن به نفاق و جنگ مذهبی در افغانستان است. معاون دوم رئیس اجرایی ادعا می کند که استخبارات جهانی این گروه را حمایت می کند.
وارد بشد تا مردم افغانستان را ابتدا به نفاق بکشانند و به جنگ بکشانند و بعد مقاصد خودشان تأمین شد. استخبارات جهانی را سازماندهی کرده است و اسرائیل اینا را تربیه کرده است و کشورهای مرتجع هم پول اینا را می تن. میلیاردها میلیارد دلار اینها را انداختن به جان مسلمان ها. همه را تکفیر می کنند، خصوصا شیعه ها را می گن اینها کافرند و باید اینها را از بین برد.
اما معاون دوم رئیس اجرایی تاکید می کند که این گروه و دیگر حلقاتی که به فکر نفاق افغانی میان سنی ها و شیعیان باشند هیچگاه کامیاب نخواهند شد. وی از مؤثرین پوهنتون ها خواست تا نگذارند چون این حلقات در پوهنتون ها نفوذ کنند و بعد ترویج افرادگرایی بپردازند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تال آزاد دیگر پیام هایی را که از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان میسیم به ما ارسال کردید به خانش خواهیم گرفت. قماندان امنیه ولایت بغلان تایید می کند که سوی فردی که خودش را نماینده شورای امنیت ملی افغانستان معرفی کرده بود تقدیر نامه دریافت کرده. ستار فروغ و جزئیات بیشتر در این باره.
فردی که خود را نماینده شورای امنیت ملی افغانستان معرفی کرده بود یک تعداد تقدیرنامه ها را برای شماری از مقام های امنیتی و محلی در شمال این کشور اهدا کرده است. شورای امنیت ملی میگوید این شخص که از آدرس این شورا سوء استفاده نموده است در ولایت بلخ بازداشت شد. جنرال نورحبیب گلبهاری قماندان امنیه ولایت بغلان یکی از مقام هایی است که از سوی نماینده جعلی شورای امنیت ملی تقدیرنامه دریافت کرده است. آقای گلبهاری در صحبت با رادیو آزادی گفت این فرد توسط هلیکوپتر اردوی ملی به ولایت بغلان آمده بود.
یک روز برای ما بود که از مزار از این طرف پلخوری می مرسوس خیلی خوش بیش با در تیاره آمده بود در تیاره جنسی در پلخوری می شد شد می شد پیش ما بود همه کماندان لوا و آمر امنیت یا کلگی دیدن. بعد از این باز آمد در روز دیگه خندس می رفت کماندوهای اردوی ملی چند نفر محافظینش بود نگه ما دی پرسان نکنیم و هم از ما کلا چیز رسمی نمی خواست ستناک آمده بود ما میمان گفته آمد اونجا ما رفت کندس کندس هم همراه آمر امنیت کبرش بیدیر که محافظینی هم بسه آدم مهم است مشکل نداشته باشد وضعیت را خوب نبید بعد از آمد در پس تیاره در مزار شریف.
قماندان امنیه ولایت بغلان افزود این فرد به نام سردار زمره داوود به قماندان امنیه و ولسوال بغلان مرکزی، قماندانان کندک و لوای اردوی ملی در بغلان نیست، تقدیرنامه های شورای امنیت ملی را توزیع کرد. در همین حال قول اردوی 209 شاهین در شمال افغانستان می گوید که این شخص بنابر هدایت وزارت دفاع از سوی منصوبین اردوی ملی در میدان هوایی شهر مزار شریف گرفتار و به ریاست امنیت ملی تسلیم داده شد. عبدالقهار آرام سخنگوی این قول اردو در صحبت با رادیو آزادی گفت
توسط هلیکوپتر اردوی ملی از بغلان انتقال میشد به مزار شریف. من فکر میکنم شاید مربوط خون اردوی شاهین بوده باشد، ولی هلیکوپترهای ما همیشه پرواز داره بین بغلان و مزار، بین فاریاب و مزار، ولی یکی علی مشخصا همی هلیکوپتر مربوط خون اردو بوده یا نبوده مربوط من اطلاع ندارم.
در اعلامیه شورای امنیت ملی افغانستان آمده است که جعل و تصویر بر اساس قوانین نافذه کشور جرم پنداشته می شود و این شخص تلاش نموده بود تا با جعل و تصویر خود را به اهدافش برساند، اما گفته نشده است که وی با این کار چی اهداف را دنبال می کرد. این در حال است که چند روز پیش گزارش های در مورد هک شدن صفحه اینترنتی شورای امنیت ملی افغانستان به نشر رسیده بود.
16 روز کمپاین برای مبارزه با خشونت‌های از این نوع.
لطکو ندادن، نه فقط ازدواج اجباری، سوختاندن، فریب، ممانعت از میراث، آزار، اذیت، توهین و تعقیب.
رادیو آزادی این کمپاین را گام به گام تا 10 دسامبر دنبال می‌کند. موج‌های متوسط 1296 اف ام 100.5.
بله، گزارش ها و گفتگوهای جالب داریم در مورد کمپاین 16 روزه مأوا خشونت علیه زنان. این گزارش ها و مصاحبه ها را در صفحه اینترنت ما پیدا کرده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. امروز اول دسامبر روز جهانی ایدز است. گفته شده که در افغانستان صدها واقعه HIV ایدز ثبت شده. زرغونه منگل با نجیب الله صافی رئیس عمومی طب وقایوی وزارت صحت عامه افغانستان صحبت کرده و خواهان معلومات بیشتر شده.
در مجموع افغانستان 2086 واقعه تا امروز ثبت شده و وقتا هم قسمت زیادش از 80% در بین مردا بوده و بازم در بین گروپ های خاص کسایی که معتاد زرقی مواد مخدر هستند در بین ازوا تعداد واقعاتشان از جد تر است. این تعداد واقعات سیستم سرولانس ما ثبت کردن، ولی سازمان سی جهان و یونیس اداره ملل متحد برای HIV و تخمینی که کردن در حدود 6700 واقعات به طور تخمینی در افغانستان و راپورت دادن که باید موجود باشه.
و شمار نوجوانا در این میان چقدر است؟
ولی که کدام فیصدیش مطلقا در بین طبقه جوان است دفعتا ما ارقام زیر به دست ندارم، ولی معمولا در بین کسایی که عمرشان زیر 45 سال است در بین دفعه وقت جتر.
دکتر صاحب، وزارت صحت عامه چی اقدامات را برای مقابله با مشکل HIV یا ایدز در کشور انجام داده و چی پیشرفت های تا حال به چی پیشرفت های تا حال دست یافتین؟
خب در مجموع هدف وزارت صحت عامه بوده که پریولانس یا شوی مرض در بین نفوس عمومی پایین تر از 0.05% نگاه کنه که در این سه ما موفق بودیم و پریولانس مرض هنوز از این رقم پایین تر است. برنامه مختلف وقایوی در دست گرفته شده که از وقایع مرض جلوگیری شود، خصوصا در بین کسایی که از مواد مخدر زرقی استفاده میکنن بر از در جایی که خب از طریق کلینیک های مختلف مشوره دهی صورت میگیره، معلومات لازم برشان را میشه، پیشتو میتونن خود وقایه کنن و همچنین پیش کسایی که خب به خاطر رفع کاهش خطر سرنج های دیسپوزیبل در دسترسشان قرار داده میشه و در پالوی از او ما یک تعداد محدود مریضا را زیر OST یا یک نوع استدوی است که برای مریضا ارائه میشن تا او از مواد تحقیق استفاده نکنن.
نجیب الله صافی رئیس عمومی طب وقایوی وزارت صحت عامه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت می‌کرد. از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید. یوسفی از دایکندی نوشته برگزاری انتخابات پارلمانی مشروعیت بخشیدن به قوه مقننه است. عینالدین از رستاق می نویسد برگزاری این انتخابات مشکلات مردم را حل کرده نمی تواند. زهیر از فاریاب نوشته که خانه راه اندازی انتخابات شفاف است. شنونده‌ای که نامش را ذکر نکرده نوشته که تا زمانی که در افغانستان امنیت تامین نشود برگزاری انتخابات ناممکن است. تشکر از پیام هایتان، با معذرت که پیام های دیگر شنونده ها را بنابر کمبود وقت خوانده نمی توانیم، حتما در فرصت های مناسب خواهیم خواند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
صدای ما را روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. در همین جا نشرات امروز رادیو آزادی به پایان رسید. هفت صبح روز جمعه به وقت افغانستان، یعنی فردا، باز هم با تازه ترین خبرها و گزارش ها با شما خواهیم بود. لحظات بعد برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین موجها شنیده می توانید. من جعفر احمدی برای تان اوقات خوش می خواهم. خدا نگهدار.